The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د اتوار ورځ 2018 کال د اګست 14 نیټه ده. په اسلام آباد کې وخت شوی دی د ماښام 6، په کابل کې دی د ماښام 5:30، په واشنگټن ډی سي کې د سحر 9 بجې دي. د ډیوه یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
هرکلی وایو. په دې خبری خپرونه کې به تاسو ته په یو شمیر مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو، خو لاول د خبرونو سرټکی.
د پاکستانی پوځ سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوه نن په کوټه کې ویلي ترګري ته د پوره ماتې ورکولو لپاره د ټولو ادارو ترمنځ همغږي پکار ده. نوموړي په پروندني برید کې د وژل سوو عسکرو په جنازه کې هم ګډون کړی.
امریکایي فوج په ختیز افغانستان کې داعش د مهم مشر د وژل کېدو تصدیق کړی دی. کابل کې امریکایي ځواکونو په یو بیان کې ویلي د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ترسره شوي برید کې عبدالرحمن نومې تن وژل شوی دی چې په کونړ ولایت کې د داعش مشر و.
عبدالرحمن په نوم یو مهم قمندان د داعش برد درې ملګري تېر هفته کې په اطلاعاتي قواوو له برید سره وژل شوی دی.
او د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو پر سر تازه تاوتریخوالی ورسره د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جان فورد کوریايي جزیرې ته رسیدلی. نوموړي خبریالانو ته ویلي غواړي له جنګه پرته وضع سم شي.
سرټکی تاسو واوریدل مونږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي د هیواد ټوله ادارې باید د ترګرۍ ضد مبارزه کې همغږي وي او چې ترګرو ته پوره ماتې ورکول سي. نوموړي دا خبرې نن د بلوچستان ایالت مرکزي ښار کوټه کې کړي، چیرې چې هغه د پروندني برید د مړو جنازه وکړه او روغتون کې یې د ژوبل کسانو حال پوښتنه وکړه. د شنبې په ورځ د کوټې په پښین اډه کې یو ځانمرګي د ملیشک وو په موټر برید کړی و چې پکې د 8 عسکرو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل سو او څلوېښتو ته نږدې نور ژوبل سو. پولیس وایي حمله کوونکی په موټرسایکل باندې سپور و او د پیښې پلټنې یې شروع کړې دي.
امریکایي چارواکو نن د اتوار په ورځ ویلي امریکایي هوایي برید د ختیز افغانستان کې د داعش مهم مشران وژلي دي. کابل کې امریکایي ځواکونو یو بیان کې ویلي د زیارت په ورځ ترسره شوي برید کې عبدالرحمن وژل شوی دی، څوک چې د کونړ ولایت د داعش مشر و. افغانستان کې د امریکایي فوج مشر جنرال نیکلسن ویلي د عبدالرحمن وژنه په افغانستان کې د داعش د مشرانو دپاره غټه ضربه ده. په کونړ کې ترسره شوي برید کې د داعش درې نور مهم مشران هم وژل شوي دي. نیکلسن ویلي داعش ته به روان کال په افغانستان کې ماتې ورکوو. په دې موضوع لن تفصیل عدنان رشید ناورو.
کابل کې امریکایي ځواکونو په یو بیان کې ویلي د زیارت په ورځ ترسره شوي برید کې عبدالرحمن وژل شوی دی، څوک چې د کونړ ولایت یا صوبې د داعش مشر و. افغانستان کې د امریکا فوج مشر جنرال نیکلسن ویلي د عبدالرحمن وژنه په افغانستان کې د داعش د مشرانو لپاره غټ نقصان دی. په کونړ کې ترسره شوي برید کې د داعش درې نور مهم مشران هم وژل شوي. نیکلسن ویلي د داعش ته به روان کال په افغانستان کې ماتې ورکوو. د جولای په میاشت کې ترسره شوي هوایي برید کې د داعش مشر ابو سعید په کونړ کې خپل مرکز کې وژل شوی و. په افغانستان کې د داعش د ډلې دا درېیم مشر دی چې د جولای کال 2018 راسي وژل کیږي. د اپریل په میاشت کې په ننګرهار کې د داعش په پټو ځالو امریکایي تر ټولو لوی غټ بم چې ورته د بمونو مور ویل کیږي هم غورځول شوی و. خالی یا د شنبې په ورځ افغان چارواکو ویلي په ننګرهار کې امریکایي هوایي برید کې د ښځو او ماشومانو په شمول 14 ملکی کسان وژل شوي وو، خو امریکایي چارواکو ویلي وسلوال یې وژلي دي. افغانستان کې امریکایي هوایي ځواکونو د طالبان او د داعش موجودګۍ او د هغوی کاروایي سیوا کېدو وروسته عملیات زیات کړي دي، خو د افغان او امریکایي ځواکونو د ترهګرو پر ضد عملیات باوجود داعش په افغانستان کې خپل بریدونه دوامدار ساتلي دي او د داعش خطره په خپل ځای موجوده ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت قریبا 2 کالو په موده کې 1 بلین یا 1 ارب ونې په ټوله صوبه کې لګولې دي او دغه شان 3.5 لک اکړه ځمکه باندې د ځنګلاتو بیا ودانولو عالمی ژمنه پوره کړې. د پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پارټۍ مشر عمران خان 2015 کال کې د بلین ټری سونامي دغه مهم شروع کړی وو. عمران خان وایس اف امریکا ته ویلي د یو بلین یا یو ارب ونو لګولو دغه هدف د دسمبر 2018 د اخیری نیټې نه مخکې ترلاسه شوی. هغه زیاته کړه اګست په اخیره کې به اسلام آباد کې یو خصوصي دستور کیږي او پکې به خارجي سفیرانو او ماهرینو ته په ګوګل میپ هغه ټول علاقې ښودل کیږي چرته چې دغه ونې لګول شوي.
راپورونه وایي د پاکستان په ستره محکمه کې په تیرو 8 کلونو کې له ځنډ سره مخ قضیې سل چنده زیاتې شوي دي او څېړونکي وایي د دې علت د محکمې د قاضیانو لخوا سیاسي مقدمو ته لومړیوالی ورکول دي. کال 2009 کې په ستره محکمه کې 3300 څخه زیاتې مقدمې وې، خو سږ کال له ځنډ سره د مخ قضیو شمېر تر 6500 زیاتې شوي دي.
د امریکا ستر فوزی مشر جنرال جوزف ډنفورد کوریایي جزیرې ته رسیدلی. د هغه د دې سفر په وخت واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ تعلقات د تاوتریخوالي ښکار دي. بلخوا د امریکا او جنوبي کوریا د سالانه فوزی مشکونو په وجه دغه حالات نور تاوده شوي دي. کوریا ته سفر په وخت په لاره کې جنرال ډنفورد خبریالانو ته وویل کوریایي جزیره د نیوکلیایي موادو نه صفا کولو په لړ کې د فوز توجه د انتظامیه سفارتي او اقتصادي مهمونو عملاتړ کول دي، خو د دغه مهمونو ناکامۍ په صورت کې د فوزي امکاناتو دپاره هم ځان تیارول دي.
د امریکا د انصاف وزارت پرون د ورجینیا ایالت په شارلسویل کې په سپین پوستکو مظاهرچیانو د موټر ورخیزولو د پیښې پلټنې شروع کړې دي. لوی څارنوال جیف سیشنز ویلي په شارلسویل کې د تشدد او وژنو د امریکا د قانون او انصاف په زړه باندې حمله ده. نوموړي زیاته کړه چې کله داسې پیښې د نسل او کرکې په اساس وي نو د امریکا د اساسي عناناتو په ضد وي او د ګاللو وړ نه دي. پرون د شنبې په ورځ د ورجینیا ایالت په شارلسویل کې د نسل پرستو سپین پوستو په یوه لاریون باندې یو تن خپل موټر ورخیزولی و چې له امله یو کس مړ او 14 نور ژوبل سوي وو. پولیس وایي په پیښه کې ککړ کس یې نیولی دی. تفصیل ورباندې بختور شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د ورجینیا ریاست په شارلسویل خار کې په یونیورسيټي کې سپین پوستا نسل پرستو د خالی په ورځ د یونایټ دی رائټ په نامه احتجاجي مظاهره تابعیا کړې و چې د ګردي امریکای نور لسپین خلک راغلي وو. د سپین پوستو مظاهرینو په ضد نور مظاهرچیان هم راوتلي وو چې پکې انخت هم وشوي، خو پولیسو په مظاهرچیانو د مرچکی سپری وکړه چې ورسره مظاهرچیان خوارشول، خو په آخري وخت کې یو تن باغوی خپل موټر وروخیجو. دغه مظاهره د شارلسویل خار د شورا لخوا د امریکای د خانه جنگي د زمانه د کنفدرات جنگي جرنیل رابرټ لی د مجسمه د کوزولو د فیصله په ضد راپاریدل دي. سپین پوستي نسل پرست د کنفدرات جنگي جرنیلانو مجسمه لرکول د خپل اتلانو سپکاوی غني، خو زیاتره امریکایان دغه ته د نسلی امتیاز پسترګوري او وای د سره په امریکا کې نسلی کرکه خوريږي.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
د سومالیا استخباراتي مشر وایس اف امریکا ته ویلي د سومالیا یو تندروا چې د ډيري مودینا په تخته وو حکومت ته ځان حواله کړي. د وایس اف امریکا سومالی سرویس ته یو مقامی چارواکي ویلي مختار روبو علي نن سهار د ابل په کلی کې د حکومتي نمائندګانو سره لیدلي. هغه د ابو منصور په نوم هم پیژندل کیږي. د استخباراتو د یو مشر چارواکي د خولې روبو حکومتي چارواکو ته ویلي چې د الشباب نه لار جدا کړي او مالی حکومت سره کار کول غواړي. روبو د الشباب ویاند دفاعي او نائب مشر وو. هغه د الشباب په یو سو تندرو کې دی چې په افغانستان کې تربیت شوی وو.
د امریکا مرستیال صدر مایک پنس نن د یک شنبه په ورځ د یوې اونۍ په سفر لاتینی امریکا ته روان شوی. نوموړی به د کولمبیا، ارجنټینا، چیلی او پاناما له مشرانو سره لیده کاته کوي. په داسې حال چې د ټرمپ انتظامی یو شمېر سفارتي منصبونه خالي پراته دي، ښاغلی پنس د امریکا ګرځنده سفیر جوړ شوی دی. پنس وروستیو کې د جنوبي کوریا، جاپان، انډونیشیا او استرالیا سفرونه کړي او په میونیخ او برسلز کې یې په امنیتي غونډو کې ګډون کړی. نوموړی د لاتینی امریکا سفر په داسې وخت کوي چې د جنوبي او مرکزی امریکا د هیوادونو مشران تر څه حده د امریکا په تګلارو بې باور دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاسته او اوس مهم پام را ګرځو راپورونه ولورو ته د امریکا لکه څنګه چې وړاندې تاسو واورېدل د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي د هیواد ټوله ادارې باید د ترهګرۍ ضد مبارزه کې سره یو وي چې ترهګرو ته پوره ماتې ورکول سي. نوموړي دا خبرې نن د بلوچستان ایالت مرکزي ښار کوټه کې کړې دي چېرې چې هغه د پروندني برید د مړو جنازه وکړه او روغتون کې یې د ژوبل کسانو حال پوښتنه وکړه. تفصیل ورباندې حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
لزان وجون کې برید وروسته په کوټه ښار کې نن د ویر او د ویرې پیزا خوره وله. په ښار کې زیات شمیر تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دوکانونه تړل شوي وو. د نورو ورځو په پرتله باندې ټرافیک او د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره کمه لیدل کېدله. د کوټ ښار پر پښین سټاپ باندې چې چیرې دغه برید شوی وو، د پیښې د ځای شاوخوا د بلوچستان اسمبلی، د ملیشیا کوو هیډکوارټر، خوجک سړک او نورې شاوخوا ټولې لارې تړل شوي وې. د پاکستان د پوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د بلوچستان د امنیتي وزیر د جاج اخستلو لپاره کوټې ته راورسېدی. دلته په کوټه کې د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر حسن اقبال وویل چې په پاکستان کې تراګری لول گزخه راکشل زموږ د سباون پښتنه ده. د دلخولي چې حکومت له تیرو څلورو کلو څخه دلته د ضرب العزب رد الفساد په نامه باندې ډیر مهم ګامونه اخیستي دي. د وران کارانو ملامته کړې ده.
پچھلے چار سالوں میں ہمیں دہشت گردی کے خلاف نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. البتہ گاہے بگاہے چند خود کش حملہ آور اکراس دا بارڈر سے آ کے ہمارے ملک میں کچھ نشانوں پر حملے کرتے ہیں، جن میں کہ سیکیورٹی کے ادارے
پتیر چلور کلو کی مجد تراگری پزد دیر زلاند بریالی توبنا ترلاسا کری دی. خو کله ناکله یو څو ځان الوزوونکي برید کوونکي د پولي له هغې غاړې راسي. زموږ په هیواد کې دوی پر یو څو هدفونو باندې بریدونه کوي چې په هغه کې امنیت خوندي ساتونکي ادارې او ولسي خلک دي. د دې مرامدادی چې نفسیاتي فشار پیدا کول غواړي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي بیا وویل
سوسائیڈل تھا، اس کا ہمیں ہیڈ مل گیا ہے اور فرانسک لیبورٹری جو پنجاب کی ہے ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کر لیا ہے، وہ فرسٹ اویلیبل فلائٹ پہ یہاں پہ آ رہے ہیں.
د ځان مرګ سر موږ ترلاسه کړی دی. د پنجاب د فرانسک ازموینې او مایرینو ته موږ خواس کړی دی چې هغه به په لومړي جاز کې دل راورسېږي. پر ساینسي بنیادو به د دغې پیښې پلټنې کوي. په دغه پیښه کې د اتو امنیت خوندي ساتونکو په شمول باندې 15 کسان وژل شوي وو. د لسو پوځیانو په شمول 9 کسان ټپیان شوي هم وو چې دوی اوس د کوټې په سنډیمن په سیمچ روغتون کې تر درملنه لاندې دي. چارواکي وایي چې تر اوس مهاله پورې د دغې پیښې مقدمه نه ده درج شوې. ټپیان شوو کسانو په دې باب وویل دغه پیښه پر داسې مهال باندې رامنځته کړي چې حکومت د اګست له لومړۍ ورځې څخه د کوټ ښار په شمول د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د 14 اگست د خپلواکۍ د ورځې دستوري ترسره کولې. د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستل شوي وو. حکومت ویلي وو چې دوی ته دړکې هم ورکول شوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د د وایس اف امریکا ډیو ده. تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنیغه اغواګې د ډیوا دغه خبرونه تاسو د ډیوا په ویب سټ باندې هم نیخ بنیغه اوریدئ شئ، او د نن د ورځې مهمه موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه تاسو د ډیوا په فیسبوک باندې هم اوریدئ شئ، لیدئ شئ، خپل رائے پی ورکولئ شئ. د ډیوا ټویټر آی ډی فالو کول هم مه هیروئ چې د تازه خبرونو نه هر وخت ځان باخبره ساتئ. راځو په خبرونه کې وستاسو ته یو بل مهمه رپورټ وړاندې کوو، او هغه رپورټ په ډیرا اسماعیل خان کې د شیعه مسلمانانو د وجنې په حواله سره دی. د ډیوا خبریال عدنان بیٹنی په خپل رپورټ کې وایي چې په ډیرا اسماعیل خان کې د شیعه مسلمانانو په قتل یا په وجنه کې اضافه لیدل شوې. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پولیسو په خبره نن غرمه ډیر اسماعیل خان شرګوټي موریالی سیمه کې نامعلومه کسان دی. اف ای ای پخوانی ډایریکټر سید مشتاق شیرازی ورور سید مزر شیرازی په خپل دروازه کې په ډزو سره ووژلو. د دوی په خبره پولیس دغه سیمه په خپل ولکه کې اخستې او د برید کوونکو په ضد د پلټنې عملیات پیل کړی دي. کورنۍ سرچینې وایي نوموړی په دروازه کې د نامعلومه کسان لخوا په ډزو سره وژلای شوی، او پولیس دې پېښې ځای ته ډیر لسستې سره راورسېدی چې برید کوونکي خپل کار تر سره کولو وروسته له اسانۍ سره په تېښته کولو کې بریالي شول. که څه هم دې پېښې زمری کومه وسله والی ډلې پر سمدستی توګه په سر نه ده اخستی، خو کورنۍ غړي وایي چې دغه یو فرقهیزه شخړه ده، او وایي یو کل وړاندې د سید مشتاق شیرازی زوی وکیل شاید شیرازی په هدفي برید کې وژل شوی و چې زمری لشکر جنگ ال آرمی نومي وسله والی ډلې پر غاړه اخستی و. راپورټونه وایي تیر ماښام هم ډیر اسماعیل خان په بنو سړک یو هدفي پیښه تر سره شوی و چې پکښې د شیا مسلک کوټلی امام حسین زیارت په ژغورلو مامور دوه پولیس سرتیري په یو هدفي برید کې وژل شوی و. ډیر اسماعیل خان پولیسو ستر افسر ڈی پی او عبدالصبور میډیا ته ویلي و دغه پیښه په ډیر اسماعیل خان کې میش دی فرقه ایز تشدد ایوا کړی ده، او زیاته کړې و د برید کوونکو په ضد به کوټلي او کلک ګامونه ترسره کوي. په ډیر اسماعیل خان کې له ډیره وخت رسې فرقه ایز شخړې دوام لري چې له وجې زیات نقصان شیعه مسلک خلکو ته ترلاسه شوی، او په سلګونو شمېره کسان یې وژل شوي دي. د ډیر اسماعیل خان سیمې یو آزاد خبریال توکیر زیدی وایي ریاستي ادارې د شیعه مسلک خلکو ته تحفظ ورکولو کې له ناکامۍ سره مخامخ دي.
ٹھیک ہے، نامینیشن بھی ہوئی ہے، لیکن آخر کیا وجوہات ہیں؟ ان کو کیوں اریسٹ نہیں کرتے؟ یا جو ان کے پاس اریسٹ شدہ ہیں تو ان سے یہ انٹروگیشن کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس مین پوائنٹ پہ کیوں نہیں جاتے، مین بندے پہ کیوں نہیں جاتے جو ان کو انسٹرکشن دے رہا ہے، جو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے؟ یہ ان کی ناکامی ہے، ان کی نااہلی ہے.
سی سی ٹی وی فوٹیج هم له انفورسمنت ادارو سره موجود دي، او په دغه پیښو کې کړه کسان هم نومول شوی دي، خو دغه نومول شوی خلک ډیر اسماعیل خان کې پښکرا فعالیتونه تر سره کوي او پولیس پرې لاس نه اچوي، او نه د دوی کړه او رښتونه انټروګیشن کیږي. تو کې زیاتی په خبره په ډیر اسماعیل خان کې ځنې مذهبي انتها پسند تنظیمونه ښکاره په غټو اجتماعګانو او په جمعهتونو کې د شیعه مسلک په ضد نفرتونه خوره وي، خو حکومت پرې لاس نه اچوي.
ادارو کو پتا ہے کہ کون سی مساجد میں، کون سے امام بارگاہوں میں کس کس کے خلاف کون کون تقریر کر رہا ہے؟ گورنمنٹ پھر ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے؟ سمجھ سے باہر ہے.
دو دوی پا خبر پا دغا اجتماع گانا کی دو پولیسو سپیشل برانچ او نور خفیہ ادارو کسان ہم موجود وی، خو نہ پیری چھے دوی دغا معلومات خپل ادارو تا مخت نہ جمع کوی یا بیا دغا معلومات پا اساس چھے ایکشن نہ اخستل کھیجی. یار دوی چھے ڈیرہ اسماعیل خان لڈیر وقت رسی دا فرقہ ایز تشدد سرا مخا مغدا، ولی وز پا روز تیک شئی پا ڈیرہ اسماعیل خان ڈیویژن کی دا وسلوالو گندنو لخوا لعام خلقو سخا بطی ترلاسا کولو راپورٹونا ہم ترلاسا کھیجی. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو او ٹی وی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
صف امریکا ټیو ریډیو د قدرمن اوریدونکو، اوس مهم پام راګرځوي یوې مرکې ولوري ته. دغه مرکه په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د کمیسیون له ویاند سویل خان سره زموږ خبریال احسان محمد خان کړی ده، او ځینې پوښتلې دي چې په داسې حال کې ټاکل شوی چې کال 2013 کې به ټول ټاکنې کیږي د پاکستان د پارلمان لپاره. نو چې کمی سرشمیرنې او کورشمیرنې سوي دي د هغه پر سر به نوي انتخابي حلقه بندي کیږي او کنه د ټول حال هم سویل خان په دې مرکه کې وایي.
انتخابی پیکج کم کاری دی مجوزه دې چې اوس دا قومي اسمبلی کې ټیبل شوی دی. نو دا یې لرم چې کاری دا قانون جوړ دی دا پاس کی دا ترمیم او دا پیکج پاس کی. نو دې سره به نه صرف دا د الیکشن کمیشن کا پورا فایل او شي یو نه دا به یو کوم مضبوط ځای نه جوړ شي او بلکې دې سره سره به انتخابات تو باندې کم د مختلفو جماعتونو یا د امیدوارانو طرف نه تحفظات اکثر کې دل راتل
جوڑی کار آیا روان کړی شوی دی او کوم امکان هم شته او کنه چې ست بشي
دا د حلقه بندو د کار د الیکشن کمیشن دی او دا چې کله په بند کې عام مردم شماری وشي او د هغې فاینل رپورت ملاو شي نو د فاینل رپورت ملاوېدو نه بعد د هغې په بنیاد باندې الیکشن کمیشن یعنې آبادۍ په تناسب سره دا چې کوم د هغې ضروري قدم دی یا ضروري تاسو ورته ویلې چې کوم ضرورت هم دی او د هغې مطابق به الیکشن کمیشن د حلقه بندو دا کار اخلي. تاسو دره پته ده دا حلقه بندی کې دي نو دا یو ډیر اهم کار دی. دا نه صرف دا چې سینسیټیو دی بلکې دا په دې باندې ډیر زیات ټایم هم لګي وخت په دې باندې ډیر زیات لګي. نو او دا پوری خو څنګه تاسو دا یو کتل چې دا یو مرحله تیر شو د مطلب سماره نو کله پوری چې دا الیکشن کمیشن په فاینل رپورت نه ملو شوی په الیکشن کمیشن دا څه په لاله بڑا کانسل کا بندو کې څه تعیور یا داسې د دې کې کولې دا هم چې تر پاس رپورت ملو شوی په وخت باندې نو بالکل دا موجوده کې کوم حل کیږي په دې باندې با
انتخابات ان شاء اللہ تعالیٰ. سہیل صاحب دس راپورونه هم وو چې الیکشن کمیشن د ګوګل د نقشې سره خپل کوم پولینګونه دي دغه پولینګونه به د ګوګل د نقشې سره تړل کیږي. آیا دغه د سروې کار هم سرته ورسېدو او کنه؟
دا یو ډیر ګران تاسو کو یو ډیر ګران کار او زمونږ فیلډ د افسر چې زم ردی په هغه په الکو کې دي قبایلې لاکو کې دي پاک هغه په زمونږ په سمه سیمه کې دي. نو په ټول ملک کې بلکې دا یو کار بالکل تقریبا تقریبا سر سر دو والا دی یا اور دو زمونږ د دې لکه چې کوم خاص مقصد دی نو هغه دا دی چې یو خدا کر وې او مشوا کم ځای کې پولیس سټیشنو کې صدا سي کمې دي چې دي یا هیڅ د سروي والو یا دا د واشرومونو د نه نو د خاص کر داګه یا مطلب د نړۍ کوم دي دا هغه بلډینګ یا د عمارت د پولیس سټیشن سر وې او مشوا بالکل
سہیل احمد صاحب ستاسو یو جهان مننه چې تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرې وکړې.
ټینک یو ویری مچ. شکریہ.
احسان محمد خان، وایس اف امریکا ډیو ریډیو، پېښور.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.
نن د وایس اف امریکا ډیوه دا رپورټونه وایي د پاکستان په ستره محکمه یا په سپریم کورټ کې په تیرو اتو کلونو کې د ځنډ سره مخ قضیې سل چنده زیاتې شوې دي او څېړونکي وایي د دې علت د محکمې د قاضیانو لخوا سیاسي مقدمو ته ترجیح یا لومړیوالی ورکول دي. 2009 کال کې په سپریم کورټ کې 3300 نه زیاتې مقدمې وې، خو سږ کال دغه د قضیو شمیره 6300 پورې زیاته شوې ده. ارشد حسین پی تفصیل را لېږلې.
پستر محکمه کې د ځن یا د التواء کار د قضیو شره سل چوند تر رسیدلې ده او د ستره محکمې لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې دا وخت خوښه 6300 د بیلابیل نویت مقدمه چې پکې آئینی، فوجداری او نور اپیلونه شامل دي عدالت کې پرتی دي. ولې کال 2009 کې د ځن کار مقدمو شمیره 3301 کم شپېته وه. ناقدین وایي د سیاسي نویت د مقدمو د اوریدنې په سر د مخ څخه د تنقید ښکار عدالت د پاره د ځن ښکار د دغه مقدمو پریکړه کول به یو لوی ننګونه وي. د سترې محکمې د بیان تر مخه عدالت کې د ځن ښکار 15,604 مقدمې د های کورټ څخه راغلي چې په کې 14,111 سیول عریضې او 9,478 اپیلونه شامل دي. دغه رنګ 290 آئینی خواستونه هم د ځن ښکار دغه مقدمو کې شامل دي او دا اپیلونه ستره محکمه کې نیخ په نیخ داخل کړی شوی دی. د ستر عدالت بیان مخ کې وای د ځن ښکار مقدمو کې 111 د بشري حقوقو قضیه او یو کم شپېته اس خود نوټس شامل دي چې د فیصلې په تمه دي. په دغه اپیلونو کې د پخوانی صدر آصف علي زرداری لخوا داخل کړی شوی د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د قتل مقدمې ته د بیا کتنې اپیل هم شامل دی. قانونی ماهرین وړاندیز ورکوي چې پستر عدالت د مقدمو د بوج کمولو دپاره د شخړو د هواري متبادل نظام راوړل او پستره محکمه کې د نوي ججانو پر ځای کول پکار دي. قانون پوها او پخوانی جج جسټس ریټایرډ میاجمل ډیو ریډیو توای پستره محکمه کې د ځن ښکار قضیو په شا دغلته د سیاسي نویت د غټو مقدمو اوریدنې ته لومبېوالی ورکول دي او ښاغلی په دغو کې د پاناما ګیټس قضیه یو مثال بولي. هغه وایي سپریم کورټ یو آئینی عدالت دی او په عام توګه ستر محکمه کې آئینی معاملات یا مقدمه فیصله کیږي او د هیواد په ستر محکمه د مقدمو د بوج کمولو لپاره خاغلی سداسي وړاندیز ورکوي.
ټول شوبو کې یو یو سپریم کورټ پکار دی او دا سپریم کورټ چې دا کنورت کول پکار دی انټو ا فیډرل کورټ. نارمل کې سونی چې دا سیول میټرز او کریمینل میټرز دا شوبو کې فیصله کول پکار دی. دا میټر راشي سپریم کورټ ته
د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر کامران مرتضی وای په عدالت د مقدمو د بوج کمول د پاره باید چې د هغه فوجداری او سیول مقدمو حوصله شکنی وشي کمی چې د خلکو لخوا په دروغ دایر کیږي
اور دوسرا سیول سائڈ پہ کاس جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. جو پارٹی وہ سمجھتے ہیں کہ جس پارٹی کی وجہ سے یہ ڈیلے کاز ہوا ہے اس کے اوپر کاس لازمی انکلوڈ ہونی چاہیے.
دی وائی بل بدا پکار وچ پسیبل مقدموں کے کہ یو اڑخ مقدمہ بے ضایع اگدول اور راکاگی نو باید چ پہغا جرمانہ الگولی شی. سیڑوں کی دا ہم وائی پستر محکمہ باندھے دا مقدموں دا بوج پشا علتوں کے دا ہیواد پر مخ زیاتی دن کی آبادی اور دا حکومتوں پر زد دا متاثرہ خلق لخوا دا مقدم مو درج کې دل هم شامل دي او زیاتوی باید چې د وخت حکومتونه په باده د قابو موندلو سره سره د اولس د ستونزو هواري ته هم پام راو ګرځوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډی ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې
شزی چیرې ناکام دي
خزه ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروي.
السلام علیکم، فلز دې په څیر اوس ښه چې موږ له خزې خبرې کوم. تاسو هیله لرم چې د همیشه د تاسو د شپې پروګرام زما ډیر خوشحالي سره او ډیر په زړه لکومي اورم. وانه چې زموږ ته په هر ورځ څو پروګرام کې زمانه مو درسي بنگشتان زه در سمندو هنګونه خبرې کوم. زه د تاسو پروګرامونه اورم، تاسو پروګرامونه ډیر زبردست دي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاورا پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کیدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واورئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو بار بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی.
د پاکستانی فوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوه نن په کوټه کې ویلي، ترګری ته د پوره ماتې ورکولو لپاره د ټولو ادارو ترمنځ همغږي پکار ده. نوموړی په پروندنی برید کې د وژل شوو عسکرو په جنازه کې هم ګډون کړی.
امریکایي فوج په ختیځ افغانستان کې داعش د مهم مشر د وژل کېدو تصدیق کړی دی. کابل کې امریکایي ځواکونو په یو بیان کې ویلي، د زیارت یا پنجشنبه په ورځ ترسره شوي برید کې عبدالرحمن نومي تن وژل شوی دی چې په کونړ ولایت کې د داعش مشر و.
عبدالرحمن په نوم یو مهم قمندان د داعش سره درې ملګري تېر هفته کې په اطلاعاتي قواوو برید سره وژل شوی دی.
او د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د ټیمي وسلو پر سر تازه تاوتریخوالي ورسره د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جان فورد کوریايي جزیرې ته رسیدلی. نوموړي خبريالانو ته ویلي غواړي له جنگ پرته وضع سم شي.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي، د هیواد ټوله ادارې باید د ترګرۍ ضد مبارزه کې سره یو وي چې ترګرو ته پوره ماتې ورکول سي. نوموړي دا خبرې نن د بلوچستان ایالت مرکزي ښار کوټه کې کړي، چیرې چې هغه د پروندني برید د مړو جنازه وکړه او روغتون کې یې د ژوبل کسانو حال پوښتنه وکړه. د شنبې پر ورځ د کوټې په پشیناډه کې یو ځانمرګي د ملیشه قواوو په موټر برید کړی و چې پکې د اتو عسکرو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شو او 24 تنه زده نور ژوبل سو. پولیس وایي حمله کوونکی په موټرسایکل باندې سپور وو او د پیښې پلټنې یې شروع کړې دي.
امریکایي چارواکو نن د اتوار په ورځ ویلي، امریکایي هوایي برید ختیځ افغانستان کې د داعش مهم مشران وژلې دي. کابل کې امریکایي ځواکونو یو بیان کې ویلي، د زیارت په ورځ ترسره شوي برید کې عبدالرحمن وژل شوی دی، څوک چې د کونړ ولایت د داعش مشر و. افغانستان کې د امریکایي فوج مشر جنرال نیکلسن ویلي، د عبدالرحمن بجنه په افغانستان کې د داعش د مشرانو دپاره غټه ضربه ده. په کونړ کې ترسره شوي برید کې د داعش درې نور مهم مشران هم وژل شوي دي. نیکلسن ویلي، داعش ته به روان کال په افغانستان کې ماتې ورکوو.
راپورونه وایي د پاکستان په ستره محکمه کې په تیرو اتو کلونو کې له ځنډ سره مخ قضیې سل چنده زیاتې شوي دي. یو څېړونکي وایي، د دې علت د محکمې د قاضیانو لخوا سیاسي مقدمو ته لومړیوالی ورکول دي. کال 2009 هم کې په ستره محکمه کې 13,300 څخه زیاتې مقدمې وې، خو سږ کال له ځنډ سره د مخ قضیو شمېر تر 16,300 زیاتې شوي دي.
د خیبر پختونخوا حکومت قریبا 2 کالو په موده کې 1 بلین یا 1 اربه ونې په ټوله صوبه کې لګولي، او د غشان 3.5 لک اکړه ځمکه باندې د ځنګلاتو بیا ودانولو عالمي ژمنه پوره کړه. د پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پارټۍ مشر عمران خان 2015 کال کې د بلین ټری سونامي دغه مهم شروع کړی و. عمران خان وایس آف امریکا ته ویلي، د 1 بلین ونو لګولو دغه هدف د دسمبر 2018 د اخیری نیټې نه مخکې ترلاسه شوی.
د امریکا د انصاف وزارت پرون د ورجینیا ایالت په شارلسویل کې په سپین پوستکو مظاهره چانو د موټر ورخیزولو د پیښې پلټنې شروع کړې دي. لوی څارنوال جیف سیشنز ویلي، په شارلسویل کې د تشدد او وژنو د امریکا د قانون او انصاف په زړه باندې حمله ده. نوموړي زیاته کړې چې کله داسې پیښې د نسل او کرک په اساس رامنځته سي، نو د امریکا د اساسي عناناتو په ضد وي او د ګاللو وړ نه دي. پرون د شنبې په ورځ د ورجینیا ایالت په شارلسویل کې د نسل پرستو سپین پوستو په یوه لاریون باندې یوه تن خپل موټر ورخیژولی چې له امله یې یو کس مړ او 14 نور ژوبل سوي وو. پولیس وایي په پیښه کې ککڼ کس یې نیولی دی.
د امریکا ستر فوزی مشر جنرال جوزف ډنفورد کوریایي جزیرې ته رسیدلی دی. د هغه د دې سفر په وخت د واشنگتن او پیانګیانګ ترمنځ تعلقات د تاوتریخوالي ښکار دي. بلخوا د امریکا او جنوبي کوریا د سالانه فوزی مشکونو په وجه دغه حالات نور توده شوي. کوریا ته سفر په وخت په لاره کې جنرال ډنفورد خبریالانو ته وویل کوریایي جزیره د نیوکلیایي موادو نه صفا کولو په لړ کې د فوز توجه د انتظامی سفارتي او اقتصادي مهمونو ملاتړ کول دي.
د امریکا مرستیال صدر مایک پنس نن د یک شنبه پر ورځ د یوې اونۍ په سفر لاتینی امریکا ته روان شوی. نوموړی به د کولمبیا، ارجنټینا، چلی او پاناما له مشرانو سره لیده کاته کوي، په داسې حال چې د ټرمپ انتظامی له یو شمېر سفارتي منصبونه خالي پرېښي دي. ښاغلی پنس د امریکا ګرځنده سفیر جوړ شوی دی. پنس وروستیو کې د جنوبي کوریا، جاپان، انډونیشیا او استرالیا سفرونه کړي او په میونخ او برسلز کې امنیتي غونډو کې هم ګډون کړی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ودا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ بنغه تاسو د دیوه خبری خبرونه ته غوږی. امریکایي چارواکو نن د اتوار پر ورځ ویلي چې امریکایي هوایي بریډ کې ختیځ افغانستان کې د داعش مهم مشران وجلې شوې دي. په دې کې یو مشر عبدالرحمن هم نومیږي چې په کونړ ولایت کې د داعش مشر وو. تفصیل حکمل روان نه په دې رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو کتی ملاتړی ماموریت په یو تازه بیان کې ویلي د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت په پیښ دره کې د امریکا متحده ایالاتونو په هوایي برید کې د عبدالرحمن په نامه د داعش ډلې مشر وژل شوی دی. په خبره شوی بیان کې زیاته شوی عبدالرحمن د کونړ ولایت لپاره د داعش ډلې امیر ټاکل شوی وو او په هوایي حمله کې د هغې درې نور ملګري هم تیره پنځشنبه په پیښ دره کې وژل شوی دي. د ناټو په دې خبري منبع کې د ناټو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن د عبدالرحمن وجل کېدل د اسلامي دولت یا داعش ډلې رهبرۍ ته ستر زیان بللی او ټینګار یې کړی چې افغانستان به د ترهرګرو لپاره د امن پر ځای نه بدلیږي او پر ضد به یې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. بلخوا د هیواد په ختیځ کې د 201 سیلاب کلي اردو ویان شیرغا فکری د کونړ په پیښ دره کې د داعش ډلې د مشر عبدالرحمن د وژل کېدو پخلی کړی، خو ویلي دي چې تېره ورځ هم د کونړ ولایت په همدې سیمه کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د داعش ډلې دوه مهم کمانډانان سره له دریو عربو جنګیالیو سره وژل شوي دي.
عبدالرحمن په نوم یو مهم کمانډان د داعش سره درې ملګري تېر هفته کې په اطلاعاتي قواوو برید سره وژل شوي ده. پرون هم دوه مهم کمانډانان په چپه دره کې مهم کمانډانان وو سره د درې عرب وژلې هلته له منځه تللې ده.
په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا ویان قدیر شاه وایي تېره ورځ د هیواد ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر او د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ترمنځ د ویډیو کانفرنس د لارې د افغانستان او سیمې پر امنیت له ترهرګرۍ سره د مبارزې، سیاسي او اقتصادي همکاریو د دوام په اړه خبرې وکړې.
دا ویډیو کانفرنس یو ورځ وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار ښاغلي جنرال میک ماسټر سره ترسره شو چې په دې کې امنیت د ټینګښت لپاره په دوه اړخیزو همکاریو او د همکاریو پر پراختیا او د همکاریو پر څرنګوالي باندې نظرونه تبادله شوه. د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې، د ښې حکومتدارۍ په برخه کې او همدارنګه د سالم مدیریت په موخه او دا کار به وکولی شي چې هدف ته په رسېدو کې له موږ سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د سیمې پر سیاست او د سیمې پر امنیتي وضعیت هم خبرې وشوې.
د ملي امنیت شورا ویان قدیر شاه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د خصوصي کېدو د وړاندیز په اړه په دې وروستیو کې د امریکا د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ بلاک واټر مشر پرنس کړي وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک او امنیتي تړونونه شتون لري او د همدې تړونونو له مخې به ټولې همکارۍ دولت په دولت مخ پر وړاندې دوام ولري.
شخصی
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د یو شخصي امنیتي کمپنۍ بلاک واټر مشر پرنس په افغانستان کې د امریکا د جګړې د یوې سترې برخې د خصوصي کېدو وړاندیز کړی او ویلی دی که وړاندیز یې ومنلی شي په دې سره به د افغانستان د جګړې لیدلوري کې به بدلون رامنځته شي. حکمل روان، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ساسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ،
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل راپور ولور ته ساسو پام را ګرځو. د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو پر سر تازه تاوتریخوالی ورسته د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جنفرد کوریایي جزیرې ته رسیدلی دی. نوموړي هم په لاره باندې خبریالانو ته ویلي دي چې غواړي له جنګه پرته دغه وضع سمه سي. له موږ سره د تفصیل لپاره زموږ همکار محمد اکرام صاحب د وخت راسره په سټوډیو کې موجود دی. سړی مسی بخیر علی.
ډیر مننه کاکل صاحب.
مننه کوم ودان تر ټول لمخه کو هم دغه د جنرال جنفرد د سفر او چې د خبريالانو سره کومې خبرې کړې دي د شمالي کوریا سره د تاوتریخوالي په اړه کده تفصیل راته وړاندې.
ډیر مننه کاکل صاحب. جوزف ډنفرد چې د امریکې د ګډ ځواکونو مشر دی، نوموړي ویلي دي چې د دوی تر ټولو اولنۍ توجه هغه د امریکې انتظامی سفارتي او اقتصادي کوششونو مرسته کول دي چې کوریایي جزیره د نیوکلیر وسلو نه پاکه کی. خو د دې ترڅنګ د دې توجه په دې هم ده چې کچاره اقتصادی او ډیپلوماټیک یا سفارتی کمپین ناکام کیږي، نو د هغې وروستو د دوی سره پوزی لار هم موجود وي. نو مولیدا هم ویل دي چې د دغه سیمې ته د تګ مقصد سویلی کوریا او جاپان چې د امریکې اتحادیان دي هغوی ته دا یقین ورکول دي چې د دوی سره کلک ولاړ دي په دغه موقع باندې، او د دې ترڅنګ د چین سره هم اړیکې پر ځای ساتل دي چې چرته د غلطه مس کالکولیشن ونه شي یا غلطی اندازې ونه لګول شي. نوموړي ویلي دي چې دوی خوول غواړي چې د کوم جنگ بغیر د دغه حالاتونه بهر راوځي، ځکه چې د پیانګ یانګ سره نیوکلیایي وسلې دي او نه صرف د امریکې بلکې د ټولې سیمې لپاره خطر ده. نو هغه دا یقین ورکول کوشش کړی دی چې دوی د غلطه اول ډیپلوماټیک یا سفارتی کوششونه د هغې په ذریعه د دې حل او باسل غواړي، او دویم د دې چې دوی دا هم خپلو اتحادیانو ته دا باور ورکول غواړي چې دوی د څه قسم حال په وخت باندې که چرته ډیپلوماټیک یا سفارتی لارې نه وینو چې د دوی سره پوځي لار هم وي او دوی تیار هم وي.
محمد اکرم صاحب، جنوبی کوریا او امریکا پوجی تمرینات هم کوي په عین وخت کې، د دې تمریناتو به څه اغیز وي په چین او شمالي کوریا باندې؟
کاکل صاحب، د امریکې او د سویلي کوریا د پوځونو ترمنځ د الچی فریډم ګارډین په نوم باندې پوځي تمرینات په د شروع په ورځ شروع کیږي. شمالي کوریا د دغه پوځي تمریناتو یا پوځي مشکونو غندنه کړې ده. ځنې خلک وایي چې دا به په دغه سیمه کې د پیانګ یانګ یا د شمالي کوریا سره دښمني نوره هم سیوا کی. د دې ترڅنګ بیجینګ هم په دې باندې غوسه کېدی شي، یا ځکه چې هغې هم په دې باندې تحفظات لري. کچرې دغلته اوسنی تاوتریخوالی ته وکتل شي، نو یقینا دا په تاوتریخوالی کې نور هم زیاتوالی راولي. او څلونکو دا هم وایي چې چین په تیرو وختونو کې شمالي کوریا ته چې کوم وسایل دي د هغې نه خو ځینې وسایلو ورکولونه انکار نه کوي، ځکه چې په تیرو وختونو کې د یوازینی چین دی چې شمالي کوریا سره هغوی تجارت کوي. خو په تیرو هفتو کې که وکتل شي نو چین د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا چې کوم قرارداد د شمالي کوریا باندې د بندیزونو لګولو د هغې په حق کې دوی ووټ ورکړ، او بیا په وروستیو کې خاص کر د جمعې په ورځ باندې چې د چین ګلوبل ټایمز چې کومه ډیره مهمه ورځپاڼه ده په هغې کې خبرداری ورکړو چې چین دی د شمال کوریا مرستې له نه راځي. کچاري شمال کوریا د امریکې په خاوره باندې اول حمله وکړله.
ډیره مننه اکرام صاحب کوربدان،
ډیره مننه تاسو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې،
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا.
د انصاف وزارت پرون د ورجینیا ایالت په شارلټسویل کې په سپین پوستکو مظاهرچیانو د موټر ورخېجولو د پیخي پلټنې شروع کړې دي. لوی سارنوال جف سیشنز وایي په شارلټسویل کې تشدد او وجنې د امریکا د قانون او انصاف په زړه باندې حمله ده. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا خبریالې ایزابیلا کوکولای رپورټ محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د امریکا ورجینیا ایالت شارلټسویل ښار کې د سپین رنگ په بنیاد د تونلارو په یو جلسه کې شوې تشدد او د مظاهرې سارنه کوونکي د پولیسو هلیکاپټر راغورځېدو له امله درې کسان وژل شوي. په یو خبري غونډه کې د ورجینیا ایالت گورنر خاغلی ټیری مک‌آلف ویلي سخت دریځه مظاهره چیان دومره وطن پال نه دي څومره چې دوی داوا کوي.
in this great commonwealth, shame on you.
گورنر ویل ز سپین پوستکی توندارو هغه نازیانو باندې غکم کوم چې شارلټسویل خرط راغلی. زمونږ دوی ته پیغام ډیر واضح دی چې دوی لپاره زمونږ په ایالت کې هیڅ ځای نشته. دوی د شرم وکي او مونږ دوی ته هرکلی نه وایو. پرون د ورجینیا شارلټسویل خار کې د سپین رنگ په بنیاد توندرو فکر لرونکي ډلو او د دوی پر ضد راغلي نور مظاهره چیانو ترمنځ جنگ هغه وخت شروع شو کله چې دواړه ډلې یو بل ته ډیر نږدې شوې. سپین پوستکو توندلارو او د دوی مخالف ډلو ځان سره ډالونه، کوتکی، کاڼي او خختې راغستې وي چې اول لاستر ګریوانه شول او وروستو یې په یو بل ګزارونه شروع کړل. گورنر مک‌آلف پسته دې بیړني حالت پر ځای کړو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په نیوجرسي ایالت کې په دې باب خبرو په مهال د شارلټسویل تشدد غندلې.
The terrible events unfolding in Charlottesville, Virginia. We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides.
صدر وای مونږ د شارلټسویل حالات باندې ډیر نږدې نظر لرو. په دغه موقعه د کرکې دې مظاهرې مونږ سخت غندنه کوو او دواړو خواو نه شوې تشدد سپکې سپورې او نفرت غندو. زمونږ هیواد د سمودې راهسې دا رقم رویو سره مخ دی او دا خبره د صدر ډونالډ ټرمپ یا صدر باراک اوباما د وختونو نه ده. دا ډیره زړه ده او په امریکا کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته. صدر ټرمپ چا چې دغه مهال د ریټایرډ فوجیانو لپاره د صحي پاملرنې سهولیت غځولو یو قانون لاسلیک کوو په شارلټسویل کې امن او ثبات سمدستي پر ځای کول غږو کو او وی ویل د امریکا یو وګړی هم په کار نه ده چې په ویره کې ژوند کوي. په شارلټسویل کې د مظاهرې ختمېدو سره سمدستي یو گاډی په مظاهرچیانو ور اوخت چې په نتیجه کې یو شمیر کسان جوبل شو او یو واد 23 کلن زنانه پکې وجل شو. پولیس وایي دوی د گاډی ډرایور نیولې د چا په جنګلو چې شل کلن الکس فیلډ جونیئر په نوم باندې شوی او د اوهایو ایالت اوسیدونکی دی. په الکس د دویمه درجه د قتل مقدمه هم درج کړی شوی. د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې اف بی آی او د امریکا انصاف وزارت د گاډی دی واقع د نسل په بنیاد پلټنه شروع کړي.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه سپو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا جبه ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوسه هم یو بل راپور ولور د ساسو پام راګرځو چې په خیبر پښتونخوا کې د هوا پیژندنې ادارې او غیر دولتي سازمانونه وایي چې هلته د تودوخې کچه د کال 2015 په پرتله یوه درجه نوره هم پورته شوې ده او کچيري هم دا رنګوي نو به په نه یوازې دا چې خیبر پښتونخوا د پاکستان زیاتره برخې چې بلوچستان هم پکې شامل دی د سختې وچکلۍ او کات سره مخ سي. د جرمن واچ په نوم باندې یوې ادارې ویلي دي چې د پاکستان په ګډون اووه هیوادونه په دغه سیمه کې د موسمي بدلون څخه سخت اغیزمن کېدلی سي. ریاض حسین ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په نړیواله کچه باندې د موسمیاتي بدلون په وجه باندې پاکستان هم ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دی چې لکه بلې په راتلونکي لسیزو کې د ملک دننه په زراعت باندې هم منفي اثرات غورځېدي شي. د پاکستان د نړیوالو چیلنجونو د زده کړې د ادارې وینا ده چې په راتلونکي وختونو کې د پاکستان دننه د خوراکي شیانو او اوبو د کمی ستونزه مخې ته راتلی شي چې په مخ په زیاتي آبادۍ باندې د خوراک د کمی اثرات پرې باسي. څېړنې وایي په خیبر پښتونخوا کې په تیرو لسو کالو کې په مجموعي توګه د تودوخې درجه یو درجه سنتی گریڈ زیادہ شویدا. د پیښور د ذری پوهنتون پروفیسر ډاکټر محمد اکمل وینا دا چې سب پسلونه د وړاندې نه ختم شوی دي او د ماحول د بدلون په وجه باندې پراتلونکو شلو کالو کې په پسلونو باندې منفي اثرات غورځي دي شي.
اخوا به خلکو قربشي کړل چستن کې اوس ختم شو. اخوا به خلکو چې کم سپیډ سره د ریجوار کړل په بارانی لکه باندې یا د باجر شوی کړل دا فسونه کتا سو وګوره دا د ایشیا نه پوره ختمي لګیا دي. ایکسپیکټډ دا ده چې په 2035 کې به د خیبر پښتونخوا ټیمپریچر
جرمن واچ وینا دا پاکستان په هغه وه وادونو کې شامل دي چې د ګلوبل وارمنګ په وجه باندې زیات خطرو سره مخ دی. په ملکی سطح باندې د ځنګلونو کمی دی د درجه حرارت د زیاتوالي په وجه باندې واورې هم په تیزی سره ویلې کیږي او په کال 2010 کې راغلي په خیبر پښتونخوا کې سیلابونه هم د دغه نړیوال بدلون سره تړلي دي. د پاکستان حکومت روان کال 2019 او 2013 په بجټ کې د چاپیرچل د بچ ساتلو لپاره سکم 8 ملیون روپې اخودي دي او د زراعت لپاره 9 بلیون روپې په بجټ کې مختص کړی شوی دي. څېړنې وایي د ګلوبل وارمنګ یا نړیوالې تودوخې په وجه باندې په پاکستان کې د ګرمۍ دورانیا هم زیاته شوې ده او د یخنۍ د کمی او سپرلی د ختمېدو له کبله هم د میوو پیداوار راکم شوې دي. په دې حق له د خیبر پښتونخوا د ترنا پارم سیلنکار اجازه اختر وایي د موسمي بدلون په وجه باندې پیداوار هم راکمیږي.
زمونږ دا مختلف فروټس دي لکه دې کې الوچې پرمانې شفتالو دي یا دې کې سیب دي نشپاتې ده. دې ته په یخنۍ کې یو خاص مقدار کې یخنۍ پکاري. اوس زمونږ کلایمټ چینج سره داسې مسله راغله چې یخنۍ چې کم پیریډ دی دا ډېر زیات کم شو. مخکې به نومبر دسمبر کې بارانونه شروع شول ټمپریچر به ډاون شو. اوس چې کم دی نومبر دسمبر هم ډېر ګرم چلیږي. زمونږ جنوري فروری کې لږ غوندې یخنۍ لکه نو دې کې بیسیکلی هغه چیلنګ ریکوایرمنټ چې دی هغه نه پوره کیږي.
یاد دی وی په پاکستان کې د جی ڈی پی یا قومي آمدنې دننه لایو سٹاک یو کم شپېته پیسه برخه لري خو په حکومتي سطح باندې دې ته هم پام نه کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
تاسو د ډیو خبريال ریاض حسین د ماحولیاتي بدلون په حواله سره رپورت واوریدو. هم دغه موضوع سره تړلې یو بل رپورت چې په پیښور خار کې نن نه بارانونه شروع شوې دي او که باران ډیر زیات نه هم وو خو چې څومره په پیښور خار کې شوه دي. نو د ډیو خبريال صادق قاسم شاه په خپل رپورت کې وایي چې د دغه باران د لاسه په پیښور کې په سړکونو باندې په روډونو باندې اوبه ولاړې دي او خلک ډیر زیات مشکلاتو سره مخ دي. بل طرف ته د لغونتي باران سره هم په پیښور خار کې او خوشا علاقو کې بجلی بنده شوې ده. تفصیل په دغه رپورت کې
د صوبایي موسمیات محکمې علاقائی ډایرکټر مشتاق علي شاه تر مخه دغه باران به وقفې سره وریږي خو د سیلاب څخه خطر نشته. دیوتا د موسم صورتحال په حق لا هغه صدا وې. نن
په پیښور کې 3 ملي میټر باران وشو
او دا باران راتل کی سلیج گھنٹوں پوری یا شپق دس گھنٹوں پوری وقفی وقفی سر بجاری دینا سیلاب کو خطرات نشتا چی مونگ ہوئے چی سند والا سیلاب خطرات پچی او خاریو کی چی منس کی کمی او بود ری گئے چی اربن فلڈ و تا مونگ ہوئے او آئی خط نشتا جی بالکل خیبر روڈ بانی والا ڈی دی رکھنے انتے پی خور پی چی درنہ کمی لکی دی آلتا ہم باز زمین پی او بو والا ڈی دی
که سندونو کی سیلابی صورتحال وی او کنا خو پی خور خار کی دغا باران دلاسا د خار مهم او غټ سړکونه لکه یونیورسټي روډ او خیبر روډ باندې سیلابي صورتحال پیدا شوی وو او ټرافیک یا د ګاډو تګ راتګ کې مشکلات وو. په خیبر روډ مفتی محمود فلای اوور چې د سوری پل په نومې هم خلک زیات پیژني د باران اوبو ادرېدو د لاسه د ټرافیک لپاره بند کړی شوی وو. د موسمیاتو محکمې دغه افسر وایي چې سات په سات وریدونکي دغه باران سلسله به راتلونکي سلیرشتو ساتو پورې جاری وي.
دا به راتلونکي سلیرش گھنٹو نوال شپږ دېرش گھنٹو پورې وقتی وقتی سره جاری وي. عمدہ سے خیبر پختونخوا پر نور علاقوں کے ہم ایکسپیکٹڈ دس باران نشی اور پاگے کی دیگے خان بنو لیکن مروات دا سیزن میں چیزی آن تک ملت باران کی گی وہ ہزارہ ڈیویجن اور ملکن ڈیویجن کے بعد زیرین ادا سے بھی چاہیے کہ دیر باران چانس نشتا. دین علاوہ مردان پیخور ڈیویژن کے ہم بعض زینوں کی تیز باران چانس نشتا.
که یو طرف تا د دغه باران د لاسا په پیخور خار کې سیلابي صورتحال او ځای په ځای په سړکونو اوبو ودرېدلې وي، بل طرف تا د دغه سات په سات ورېدونکي باران د لاسا په پیخور کې په ډېرو ځایونو کې یا خو بجلی ډېره کمه وه او چرته بالکل نه وه، او ځای په ځای د بجلی شلېدلې تارونو سمولو او د بجلی د بحالۍ هڅې روانې وې. سادیا قاسم شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، پیخبر.
وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو ته واژه سکتر منوردن پر سمزو د قبایلی سیمه ولوري ته چیرې چې په لنډی کوتل کې د بجلی د نستوالي له امله د مدني ټولنې د سازمانونو او د ځینې سیاسي ګوندونو فعالینو مظاهره کړې دي او له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د بجلی کمښت پوره کړي. تفصیل ورباندې ابراهیم شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسۍ سرخه لنډی کوتل اوسیدونکي بلاخر د بجلی د غیر اعلانه اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ او په دغه سیمه کې د اوبو د کمۍ په ضد د خپلو کورونو په راوتلو او احتجاج کولو مجبوره شول. د مدني ټولنو غړو له اړخه د لنډی کوتل هسپتال چوکي راجوړ کړی شوي احتجاجي پرلت کې د عامو خلکو ترڅنګ په سلګونو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کارکوونکو هم ګډون درلود. دغه احتجاجي پرلت کوم چې د هیواد د آزادۍ او یاوي مکلیزې ترسره کېدو نه یو ورځ وړاندې راجوړ کړی شوی وو په اجتماعي توګه پر امن و، کومې ته چې د وینا په مهال قامي او سیاسي مشرانو د قبایلي سیمو د بجلی ادارې ټیسکو ځایي پولیټیکل انتظامي او د سیمې نه ټاکر شو د پارلیمان غړو پر رول سختې نیوکې وکړې. دغه احتجاجي درنې یا پرلت راجوړونکي مشر فضل الرحمان اپریدو د سیمې نه ټاکل شو پارلیماني غړو باندې تور لګاوه چې د ټاکنو په وخت د بجلی او د اوبو ترڅنګ د نورو مشکلاتو حل کولو په نوم بوټونه خو واخیشته، خو اوس یې د عام ولس په دغه مشکلاتو سترګې پټې کړې. احتجاجی درنے پر محل احتجاج کو بیا بیا د بجلی ادارے او ځای پر لیکل انتظامی پزت شعور نو کول او د غیر اعلانی لوډ شیډنگ کوم چې د دوی په وینا اوس تر شلو ساتونو رسیدلې د کمولو او د چخاک د اوبو د وسیلو په سمدستي توګه لټولو غوښتنې کولې. دغه درنې ته د خپلې وینا په ترڅ کې د پاکستان تحریک انصاف یو ځای مشر فخر الدین شینواری ګواښ ورکړو چې که د هغوی دغه غوښتنې ترسره نشوي نو د شینوارو او دغه خیل کام په شمول به د لوی او کم شلمان اوسیدونکي هم د احتجاج په توګه د پیښور او تورخم لوی سړک تر ناخودل شوي وخت اوتړي.
مہربانی کا منگا دا عوام انتشار طرف تم مظاہروں طرف تم دا
مسئلے زمونږ حل کړی که حل نشوي او مونږ دا مسئلے مغز برقراروي زمونږ با سیاسي لحاظ باندې عوامي لحاظ به هر یو هغه قدم به وچتو چې زمونږ دا مسئله په حل شي. په صورت دیګر دا عوام دومره تنګ شو چې د بېروزګارۍ د انتحارۍ د شکار د وجه باندې او اوس د بجلۍ د اوبو د لاسه چې دا خلک د حکومت خلاف هر قسم اقدام استولو لپاره مجبوره کوي.
یاد دی وی چې د بجلۍ اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ سره سم د یوې ډېرې اوږدې مودې راهیسې په دغه سیمه د بارانونو نه کېدو له وجې هم دغلته د ځمکې لاندې د اوبو کچه ډېره غورځېدلې او د ډېرو پخوانو کویانو په شمول په بجلۍ چلیدونکي واټر پمپونه او حتی ټیوبولونو کې هم یاخو اوبه ډېرې کمې شوي او یا بیخي اوچه شوي دي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.